السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغېزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې 80,000 کسانو له ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره 315 کسان مړه او 1,430 تنه ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیرای کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله اکسپانا یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لاسکلان تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخته وړي. دا تړون د شاوخوا 140 میلیونه ډالر ارزښت لري. د فرانسې خبری اجانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ودان پټیل په حواله لیکلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو بالقوه خطر ته اچوي. هندي چارواکو مخکې ویلي وو چې چابهار بندر د ګاونډ پاکستان د بای پاس کولو لپاره تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي چې ورسره به د هند، ایران او افغانستان سوداګري له منځنۍ آسیا او اروپا سره لا غښتلې شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. مرستندویا کارکونکي سلګونه زره بې ځای شو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورونو له مخې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي. په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره ترسره کیږي چې اسرائیلو په رفح د محدودو پوځي عملیاتو خبرداری ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاندي عبیر عاطفه ویلي چې 8 تارې مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د هغې په خبره د غزې له دو اصلي لارو هیڅ ډول مواد تېر اونۍ نه و رسېدلي. او اوس هم د ورزش له ډګره د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلی او ورسره یې د 2023 کال دغه سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. مستر اولمپیا لوبې د اندام د ښکلا او د فټنس تر ټولو معتبره نړیوالې لوبې دي. علي بلال تر اتلولۍ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ټولو د ملاتړ او مینې په خاطر مننه کوي. علي بلال د 2022 کال د ارنولد کلاسیک فټنس سیالیو اتلولۍ ګټلې او 15 واره هم د فټنس او اندام د ښکلا د نړیوال فدراسیون د حرفه‌ای برخې اتلولۍ خپله کړې ده. او بندي امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بندي امیر لوبډالې پرون په فائنل سیالۍ کې د مسایناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مسایناک یوازې 103 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 23 منډو په توپیر وبایلله. د بندي امیر په ټیم کې لوبډال مشري حشمت الله شهیدي کوله. د قوشتېپې ملي شلاوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. قطر وایي یو نړیوال مرستندوی ټیم د بغلان د سیلاب ځپلو مرستو ته لیږلی. دغلته سیل د ګڼو خلکو کورونه لولپه کړي. ملګری ملتونه هم وایي چې د سیلاب ځپلو اړتیاوې ډېرې دي. امریکا او پاکستانی چارواکو له داعش او ټي ټي پي سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. او کندوز کې یو ځوان په وړیا توګه نورو ته د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیز پروګرام پرانیستی.
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړ، لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجر ځای بدلول.
نو راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د پروګرام د سر راپورټ د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلی دی د قطر دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې مرستندوی ټیم له یو اندازه موادو سره افغانستان ته د قطر د امیر په امر تللی اخوا سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د مړو لټون روان دی او خلک د سرپناه نشټوالي شکایت لري تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
د بغلان د فلول دره کې خلک وایي لا هم په مړو پسې ګرځي او ویرېشته چې هلته د تلفاتو شمېر لا پسې لوړ شي دغه دره د بغلان له هغو سیمو ده چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلې دغه کلي یو مشر غلام رسول قانې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تاسو عملا ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړه له منځه وړي تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی نن مو څو جنازې وکړې نشو ویلی چې دقیق شمېر څومره تلفات دي خو هره شېبه زموږ د شهیدانو او ټپیان شمېر زیاتېږي په بغلان او څو نورو ولایتو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالي او ځاني تاوانونه رسولي طالبان حکومت تایید کړي چې په بغلان کې وروستۍ سیلونو 315 کسان مړه او 1430 نور ټپیان کړي اندېښنې شته چې لا پسې مرګ ژوبله زیاته شي ځکه د ځینو مړي او ژوندي ورک دي سیل ځپلي د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي د بغلان اوسیدونکي بي بي شیرین وایي ټول کور یې سیل وړی او دې ته هیڅ نه دي پاتې یو شمېر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی د قطر دولتي خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد التانی په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرسته افغانستان ته استول شوې قطر ویلي په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشي نه دی او چمتو دی چې مرستې وکړي اخو په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې کنټرولوي لیکلي د قطر مرستندویه ټیم او 22 ټنه خوراکي مواد دارو درمل او خیمې د دوشنبه پر ورځ بلخ ته رسیدلي دغه سفارت ویلي قطر د نورو مرستو ژمنه هم کړې د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبه پر ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د دوی اضافي مرستندویه طبي مواد او بستې بورکی ولسوالۍ ته ورسېدي د روغتیا سازمان دا مرستې حیاتي بللي دغه سازمان په خبره مخکې د بغلان په درېو نورو ولسوالیو کې هم طبي مواد توزیع کړي وو چې پکې دارو درمل او د کولرا یا نس ناستې د مخنیوي بستې شامل دي
په راپور کې مو واوریدل چې د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلی دی دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو د زیانمنو اړتیاوې جدي دي د کډوالو په چارو کې دغه سازمان عالي کمشنر UNHCR په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د موضوع په مطرح کولو سره لیکلي چې دوی له خپلو همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي په بغلان کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ژوند په بد وضعیت کې دی او په لومړي قدم کې خیمو جامو خوراکي توکو او کمپلو ته اړتیا لري تفصیل فیروزه عزیزی اورو
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده د سازمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمې او نور لومړني توکي ویشي د خوړو نړیوال سازمان WFP په خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی زیانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاسه ورکړي دي په افغانستان کې د WFP ویاند ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچې ډوډۍ وړه او نورو لومړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمېر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن د خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو د څښاک پاکو بو کمپالو او نور لمرنیو تو که در تیاله دی
جان خدا امرا یک جور لباس چه خود از منطقه بکشن دیگه فعلا کل اگه بی سرپناه است
خلکو یواز تو مرا وکرای شول چه تخپلو یوا جور جامو سر زانون لسیلابونو و باز فعلا طول به کور دی پتختو که پاتی دی یو خیمه یې ورکړې چې شپه پکې تېروي. د خلکو حالت خورا بد دی او یوازینی شی چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینۍ ازادي راډیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم، دوی هېڅ څه نه لري، وږي او تږي یو، تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي، پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هېواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزي بغلان اوسېدونکي بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل
مردما میخانه ستن خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بېکوره دي، سرپناه نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسېږو، زما په ګډون خلکو له 100 تر 200 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمې پېښې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو 100 هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفي په خپل ایکس پانه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوی دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
اوریدونکو، لا هم په بغلان کې پاتې کیږو، دغلته خونړي سیلابونه راغلي دي، لا هم دغلته د ژغورنې هڅې روانې دي، خو پر دې سربېره د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمیر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې شاید سلګونه کسان د خټو او کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د سازمان په یو راپور کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپور کړی، لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ چې د یکشمې په ورځ خپرې کړي، په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې له امید ظهیر ملا اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او په خپله ویبپاڼه خبر کړي راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوي په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمن شوي او سره راستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي رادیو ته وویل له سیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانی د خپل تر جسد له خټو راوباسي.
یا در خانو نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب راگیر کړ، کورنۍ تر یو ځای راوباسي خو خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. له دوه ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچپه شوی و.
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شوی او اوس مهال د څښاک اوبو، خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدله شوې ده. هغه چې ژوندۍ پاتې دي اوبو، خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري، ټول د نورو په کورونو کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمېرې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1613 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او زر څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ور هاخوا وروستیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختې وه او ډېر مالي زیان یې هم ورسولی وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
امریکا او پاکستانی چارواکو د تحریک طالبان پاکستان اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه او نورو ترهګرو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. پاکستان تور پوری کوي چې ترهګر اکثره د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه پلان نوي او ترسره کوي. هغه ادعا چې طالب چارواکو په کلکه رد کړي. تفصیل له صفي الله استانګزي اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان او امریکا په دې باور دي چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان او نورو ترهګرو ډلو سره ګډ مبارزه به په سیمه کې امنیت راولي او له بهره د ترهګرۍ ګواښونه به له منځه یوسي. د وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې په سر یو لوړپوړي ډیپلومات داونه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د اعلامیه په اساس د ملګرو ملتونو او اسلامي همکاریو سازمان په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید حیدر شاه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد هڅو همغږي کوي کی الیزابت ریچارد سره د ترهګرۍ ضد د هڅو او همکاریو په باب په واشنگتن کې خبرې کړي. پاکستانی چارواکو ویلي هیواد له اوږدو کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دی او په دې برخه کې د نړیوالو په تیره بیا امریکا همکاریو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت منلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د ورته ناستو له تیرې دورې چې د 2023 کال په مارچ کې ترسره شوې تر دې دمه امریکا د پاکستان 300 امنیتي ځواکونه روزلي او مرستې ورسره کړي. پاکستان هم دراز د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو د تجربو د تبادلې او د پلټونو د تګلارو د عملي کولو په مسلې ټینګار کړی. د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو څو کلو په تیره بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له دورې وروسته اړیکې د پخوا په څیر مضبوطې نه دي. ډېر کم پېښ شوي چې د امریکا لوړپوړي چارواکي پاکستان ته سفر وکړي یا د همکاریو په اړه خبرې وشي. د امریکا پخواني ادارې په تیره بیا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره ګڼې همکارۍ چې د میلیارډونو ډالرو مرستې وي بندې کړي او دلیل راوړی و چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې امریکا دوکه کړي. خو د پاکستان د ادعاو په اساس په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په خاوره کې ترهګر بریدونه دوه برابر شوي. پاکستاني چارواکو تل تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالب چارواکي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري نه کوي. وروسته وار د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف تیرونی خبرداری ورکړ چې د پاکستان پوځ به د خپلو خلکو او خاورې د امنیت د ساتلو لپاره تر هر ممکنه بریده د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره مختلاړ شي. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان پوځ د تیرې اونۍ په وروستیو کې د پکتیکا په ګومل او اوړممۍ ولسوالیو کې ځینې سیمې بمبار کړي. ځایي خلکو ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو هوایي بریدونه وکړل او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله هم واړوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا که څه په پکتیکا کې د بریدونو د خبرونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پاکستان هغه ادعا رد کړې وي چې ګواکې ټي ټي پي یا نورې وسله والې ډلې له افغان خاورې په استفادې په پاکستان بریدونه کوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه لرو، خو دا به هم واوري چې د ختیځ نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په لنډی سین کې د اوبو د زیاتېدو له کبله د عمومي سړک ځینې ځایونه تخریب شوي او که د اوبو مخه ترې ونه ګرځول شي کېدای شي سړک نور هم ویجاړ او د موټرو تګ راتګ پرې بند شي. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله بندې لارې لا پوره نه دي پاکې شوي چې په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی او تازه بارانونه په یادو سړکونو کې نور ستونزې هم پیدا کړي. تفصیل له رحلا انوري اورو.
د کونړ او ختیځ نورستان د دوو ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ترمنځ سړک د لنډي سیند پر غاړه تیر شوی. په یاد سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې، په یو شمیر سیمو کې سړک تخریب کړی او په نورو ځایونو کې تخریب روان دی. ځایي اوسیدونکو ویر لري چې که چیرته له سړک څخه د اوبو مخه ونه ګرځول شي نو دغه عمومي او مهمه لاره به ویجاړه او د ترافیک پر مخ به وتړل شي چې بیرته جوړول او خلاصول به یې زیات وخت ونیسي. د ختیځ نورستان یو تن اوسیدونکي شاه محمود نورستاني ازادي راډیو ته وویل،
څنګه چې تاسو ته معلومه ده شرقي نورستان یا لنډی سن لویه لاره اوږده لاره ده چې تقریبا دوه غټې ولسوالۍ پرتې دي. دغه لاره که بند شي خلکو ته به سخت مشکل پیښ شي او زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي. نو زما د امارت اسلامي مسؤلینو نه او د مؤسساتو نه جدي غوښتنه ده چې د دغه لارې د خرابېدو مخنیوي وکړي او مخکنه مخکې ځان تیار کړي چې دغه لاره خراب نه شي.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې وروستۍ وروختونو سیلابونو په خوړونو او سیندونو کې د اوبو زیاتوالی یو شمېر سړکونو ته زیان رسولې. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی رادیو ته وویل
همدا مشکلات شته کم د شلچالی کته دی بازګل پیتیګل همدغه شان ته دی ساحو کې مشکلات شته او د اوبو سطح لږ لوړ شوی ده نو انشاءالله موږ هم خپل تصمیم او اراده نیول ده کوشش کوو چې دا لار خلاص وساتو نو نورستان نور ولسوالۍ کې هم مشکلات وو د بارانونو کې مشکلات په وخت سره رسیدګي کړې دي نو آینده هم انشاءالله کوشش کوو چې همدغه شان مشکلات ته په وخت سره رسیدګي وکړو.
په ختیځ نورستان کې سړک ته د سیند اوبو ختلو او د لارې تخریبېدو څخه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په شمال کې ولسونو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ زیاتې ویجاړۍ شاته پرېښي دي چې بیرته رغولې د بډای هیوادوالو او نړیوالو له مرستو پرته ناشونې دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په کندز ولایت کې د یو ځوان له لوري بې روزګار ځوانانو ته د موبایل د ترمیم په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د دې مرکز مسؤل وایي چې دغه مرکز په دې هدف جوړ شوی تر څو بې وزله او بې روزګار ځوانان اقتصادي استقلالیت پیدا کړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې هغه یو شمېر ځوانان چې اوس مهال په دې مرکز کې په زده کړو بوخت دي د دې مرکز د پرانیستو له امله خوښي څرګندوي او خپل راتلونکي ته هیله مند دي. اجمل آریانا او د موضوع تفصیل.
په کندز کې د یو ځوان له لوري بې روزګاره ځوانانو ته د موبایلونو د ترمیم او جوړونې په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. په نوموړي ولایت کې د راسخ په نوم د موبایلونو د ترمیم او جوړونې مرکز مسؤل عبدالمصور راسخ خازنادی روډي ته وویل چې دغه مرکز په دې هدف جوړ کړی تر څو بې روزګاره ځوانان د کسب زده کولو سره د کار او روزګار خوندان شي.
هدف از این آموزشگاه ای است که فقط این جواب
زموږ هدف تا دی چې بیروزګار ځوانانو ته کسب او کار زده کړو تر څو ځوانان پر خپل پخو و درګي او پر ځان بسې شي. موږ له اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوو چې زموږ زده کوونکو سره د وسایلو او امکاناتو مرسته وکړي.
د ښاغلي راسخ په وینا چې په دې مرکز کې د دریو میاشتو په موده کې ځوانانو ته 40% تیوري او 80% عملي زده کړې ورکول کیږي.
ما د ایجا 3 دورې آموزشي داریم د هر شاګرد.
موږ په دې مرکز کې د دریو میاشتو په موده کې زده کوونکو ته د موبایل د ترمیم او جوړونې زده کړې ورکوو او له هغې وروسته دوی په بازار کې کار کولی شي. اوس په دې مرکز کې څه باندې 40 ځوانان د موبایل د ترمیم په زده کړو بوخت دي. پلان لرو چې په تخار او بدخشان کې هم ورته مرکزونه جوړ کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر ځوانان چې اوس محل په دې مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې په مسلکي زده کړو بوخت دي خوښي څرګندوي چې په وړیا توګه دوی ته د کسب زده کولو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز یو زده کوونکی 13 نقیب الله آزادۍ روډي ته وویل
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړل لکه لاسپیکر بدلول مایک بدلول د چارجګر ځای بدلول. زه ډېر خوشاله یم د خپل کسب نه. د کسب تر څنګ زه خپل درسونه وایم. دا د 12 نم فارغېږم هسه کال او ورسره خپل کسب کارم کوم بس لګوسه ژوند ولرو.
د راسخ د موبایلونو د ترمیم او جوړونې د مرکز یو بل زده کوونکی 10 عزت الله وایي چې د کسب په زده کولو سره به د کار او روزګار خاوند شي او له دې لارې به د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
درې میاشتې کېږي چې انجینر راسخ د موبایل زده کولو کورس کې ما زده کړه وکړله. اوس کولای شم چې یو مسلکي انجینر توګه باندې کار وکړم او پخوا وخت کې بیکاره وم. اوس د یو کسب خاوند یم او کولای شم چې خپل مصارف او د کور د فامیل مصارف یې دینه وباسم.
14 سید هجران چې له 3 میاشتو راهیسې په نوموړي مرکز کې د موبایل د ترمیم په برخه کې په زده کړو بوخت دی هغه وایي
مدت 3 میاشتې کې در کورس آموزشی موبایل
زه له 3 میاشتو راهیسې د راسخ د موبایل د ترمیم په مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې زده کړې کوم. خوشحاله یم چې دلته په وړیا توګه د کسب د زده کړې زمینه راته برابره شوې ده. له دې وروسته کولای شم چې د خپل تحصیل او د کورنۍ لګښتونه پر خپل مټ وګټم.
په داسې حال کې په کندز کې د یو ځوان له لوري بیروزګاره ځوانانو ته د کسب د زده کولو زمینه برابرېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره تر بل هر وخت د هیواد په کچه د بیکاری لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
اوریدونکو مخکې دې چې تاسو پیغامونه ته وار ورکو د خبرونه ورسای راپور راخلو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د والیبال د سلیر وشتو لوبډالو ترمنځ سیالي ترسره شوه. دا چې سیالي په څه هدف جوړ شوی او چا په کې بریا ترلاسه کړه، تفصیل له نجیب الله الخیلاورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې او پایلو بیتې د پکتیا او د کابل موسی لوبډلو لاره موندلې وه، د پکتیا د نیازې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي که چیرې د لوبو لپاره ورته مناسب چاپېریال برابر شي نو په دې ډګر کې ډېر پرمختګ کولی شي. یو تن لوبغاړي حمیدالله حمیم مشال راډیو ته وویل
که چېرته لوبغاړو ته د لوبې په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راسي. د هیواد په بېلابېلو سیمو کې، د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي شته، ول قدرونه شته، خو راپورته سوي نه دي او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوې.
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره اچول ګټور بولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړیږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره د دوی له تیاری سره مرسته کوي. یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لوبې ډېرې خوندورې زموږ لپاره. موږ خوشاله چې پکتیا ته راغلي یاست، چې دلته د ځوانانو، دولتي ځوانانو دغه راسه وګورو. لوبغاړي اقتصادونه صحیح په اقتصادي مشکلات زیات لري، د دغه په خاطر نشي کولی چې د ولایتو کې ډېرې راسي او ډېرې لوبې وکړي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي آمریت چارواکي وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیاو هڅه کوي. خدا پراخ ډګر د ټولو فعالو کسانو بنسټونو همکارۍ ته اړتیا لري. ورزشی امیر نور رحمان تسکین وویل
متاسفانه پکتیا کې د مشاتو لړخه موږ سره هیڅ نو عمر سند سوي. زمونږ اراده هم دادا، پلان مو هم دادا، ترڅو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونه کو، دوی ته قینت ورکو، چې نور څنګه تر څنګ دوی ورزش تم توجه کیو، ورزشکاران باندې پنګونو کې دي ټینګار برابر کړي.
یاد دی وی په لویه پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال ډیر دي او رمضان لپاره هم ډیر خلک راټولېږي. د افغانستان د خپلځیو د پخوانیو ودانیو په انګړونو کې د والیبال، فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې لید. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي، ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډېر سخت مخامخ دي، چې دغه اکثره بزګران خواران کښتونه خراب شوي دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولاران د خلکو د مات کړي دي، ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران داسې بزګران شته چې شپږ میاشتې خواري کښلې ده، اوس هېڅ شی نه لري، د ماښام پر ډوډۍ هم وس نه لري. داسې خلک ما خپل لیدلي دي چې په فراه ولایت وکول سوالی کی چې په درو څلور شپو باندې وږي اولادونه وږي، بیا د همسایګانو د کور څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی، باید ډېر فهملرنه وشي. د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت وکول سوالی، ګلستان ولسوالی، دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمت الله. موږ له کوټه راوښتي یو کډوال، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلي یو. هلته ځانونه هم ثبت کړي دي، تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي، او په کابل کې د مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. دا دې وکړي چې زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته. سبحان الله، ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې، څوک نه اته چاچا سره کومک کونه څوک راغله. نو لا دو که زموږ د غږ تاسو لوړ مقاماتو ورسوئ او زموږ سره خلک کومک.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې څلوېښت زره ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې دوولس زره کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې اتیا زره خلک اغېزمن شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې د دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر نهه ویشت میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لسکلن تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. مرستندویا کارکونکي سلګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورونو له مخې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي. په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره ترسره کیږي چې اسرائیلو په رفح د محدودو پوځي عملیاتو خبرداری ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاند عبیر عاطفا ویلي چې اته دېرش تارې مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلې او ورسره یې د 2023 کال دغو سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. او بند امیر کرکټ لوبډلې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډلې پرون په فائنل سیالۍ کې د مسایناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مسایناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 23 منډو په توپیر وبایلله.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
موږ کوکنار یا بند د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته چار سو هي پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلند کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چار سو کې مې دماغ کار نه کوو، بس هموغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې کریم په موټر کې ل خپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړي دا به په ډرامه کې واورو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کیږي. خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی، په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فرا ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د جدوه ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراض بزګر سیف الدین وایي چې د طالبانو حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړې.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفره نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ بزګر محیدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دونی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار وجوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دونی نه ده چې په اصطلاح د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږ څخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ سوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت بند کړی دی او اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی. د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاو لکهاو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود چې امکانات یې لږ و په تناسب د جمهوریت د وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوي څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخې خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نوې مده کې هم چې دوی قدرت باندې و وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی ځکه ملاتړ کاوه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوې، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمینه برابر کړي؟
او دا خبره بالکل صحیح ده چې په تیرو دروش کاله خو نه خوش شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان په اول سرو کې د شپې به راتلل هلته خلکو سره به پټو یا اوسېدل، په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وله، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقول، طالبانو د هغې مخنیوی وای کو، چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ودیدی شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکي و دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو په مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا و، اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي. یعنی په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شولو، مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزاره کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغه سی گزاره نه کیږي. نو دغه خلکو لپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی، اول سر نه ضروری و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و. د د بدیل په فکر کې شو نړیوال سره په دې اړه بحث کړي او د حکومت جلب کړي.
یو برداشت دا چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکن ده؟
خاکه طالبانو اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي. او دا خو حق دی چې ثابته کړي ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی. په دې عقله طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحق ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل چې نشه کول په نارینه وو او ښځینه وو کې د شنډتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو، په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ون سره انتعاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصيږي نه، یا زر انزال صورت نسی. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه عاملې دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اندوکراین سیستم. د اندوکراین سیستم کې د مختلفو جنسي خودوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه کې مختلف جنسي غدوات دي. چاغوی د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینه کې او هم په خزینه کې، دغه نشئی مواد مستقیما په جنسی غدوات باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجه نه د شنډتوب باعث کی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو غیرت تر نشي مخ کې د ګلدوزی او رنگمالی استاد او د خوانجی په درسونو کې هم تکړه وو، خو کله چې موتار شو خوانځي ځینې پاتې شو او چا کار هم نه ورکاوه. د زیاتوی چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې ده. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې او پاکستان نه راغلو افغانستان ته، زه لاړم ګلدوزی کې شاګرد شوم. شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزی په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه. پنځم پورې پاکستان نه پاتې و، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم پنځه پنځوس کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورځه پې چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترې نه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغې به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس هماغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم، رنګ مالی مې کول. درې کاله مې چرس ووهل، بیا چې کور کې پلار مور پکارېدل ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نور ورونو سره مې یو رقم چلن کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شومه چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو. بس هماغه نه زه په تاریاکم بیا راغلم. خوړل مې نه ځکه زما په معده بد اغېزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل. اخر چې بچیانو کور مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهلي. دا خلک چې ما لیدل نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدارم بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خوده، کله مې چې پرې خوده زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویښو، بستر به دې کړو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلم بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بال هغه اکمې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زودا ده. بال هغه زه معتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوشه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم کور راباندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو مویلې چې دا یو معتاد ده، پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و، تکړه وم، درېیم نمره وم. ډېر مې وژړل، خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که منشه نه کولی اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دا په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي، او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بیزاره دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان وبیا زنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان زنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مال زه دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تازه تی راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پر شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د کریم په موټر کې سګریټس کوي، خو څنګ ته ناس یو سړی کریم له سګریټس کولو څخه منع کوي، او له دې عمله د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلونکی هم ورګډیږي، او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه به څه وي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره
دا اوګه او خراب لار چې په سیګریټ ولاند نه کوم سخت ده تو درګه چې ودو دوا هم لګ به ملي پام غلط شي
وروره زه د سګو تکلیف لارم د سیګریټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سیګریټ مچ کوه
بابا ته له خو نه څه خبري
دا د وګوره دستي وټخولو درته ومې ویل چې زه ناروغه یم دلته سیګریټ مچ کوه وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سیګریټ مس کوه
خدرته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه لپوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دای دې په بل سیټ کې کینی ما ولې سیګریټ څکول مانی کوي
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدي خو لا ښه دی او که نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوي بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې ما اچوه
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دې لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا
دو ساعت مو شول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ تاله ته ودرېږه یو لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په پدخته کې आवाज څه کول
بس د سرتام بګی دی مینا سپیره شي موټر کې سپور سیګریټ نه ولاګو خلکو غال مغال سره وکړه او موټر وانه ایسته د موټر نه کټ کړم
د سیګریټ نوم دی یاد کې دا به ماته سم دلا سټو خیر راغی
بس اوس پینګر توپ دی بابا
ځوانه سکه جیب ته دلاس ک لکه چې سیګریټ را باسه څنګه
ویغم اوس سیګریټ نه لګوم ما می خپل اجازه ولیدا بیا راشه بد نکوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نور خلکو خیال هم وساتي
پس زما د نور توبه تر دې وروسته په موټر کې سیګریټ نه څکوم
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.